ازادي راډیو اوریدونکو په خیر راغلاست پروګرام ته د مازیګر څلور بجې د خبرونه مو خبري خبرونه ده د مازیګر تر 5 بجو پورې ده په یو ساعت کې خبرونه او رپورټونه لرو د افغانستان پر حالاتو به تاسو رپورټونه وړاندې کوو خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د روزګان چارواکي وايي دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د 1 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ او د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په روزګان ولایت کې د 215 اتل قلوردو د څلورمې پله لوا ویاند جان خان نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې اوښتل ده.
د خاص روزګان د ولسوالۍ په ساحاتو کې کومندوی ځواکونه او هوایی ځواکونه په ګډو تهاجمي او تاروجي عملیاتو کې 40 تنه تراګر وژل شوي دي او 6 تنه ټپیان شوي دي او همدارنګه د جراوت او د ترینکوټ د لارې چې عملیات پر مخ روان دي 10 تنه تراګر وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان دي.
شغلې نصرتی زیاتوي چې د دهراوت ترینکوټ منځلاره کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ شوی دی او په وینا یې ډیر ژر به دغه لاره د ملکي وسایطو پر مخ خلاص شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د 1 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د ولی ویان داود احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې و چې تیر ورځ ونیول شو.
د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست منصبینو د خپل کشفي عملیاتو په ترڅ کې وطن هغه کسان چې د طالبانو په ډله سره مربوط وو نیولي دي چې دوی د بیلابیلو ولسوالیو او د سړکونو په غاړو باندې د ماینونو د ایښولو او په بیلابیلو ولسوالیو کې د تخریبي او تروریستي اعمالو باندې مشکوک وو تعقیب لاندې نیولي وو بالاخره هغه نیولي دي.
شغله احمدی وای دغه کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا راپور نوای په لوګر کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قماندان او وژل شو. د لوګر د امنیت قماندانې ویان شاپور احمد سی ویلی چې د طالبانو دغه قماندان اسد الله نومیده چې په متسم مشهور او غوښتل د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل مرکز په العالم ته انتقال کړي. د شغله احمد سی په خبره د همدې موادو د چاودلو په نتیجه کې اسد الله خپل دوه ساتونکو سره وژل شو او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپورټ لمخې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په درې ورځو کې په ولسو کلونو کې د لمړي ځل لپاره موقتی دوړخي زوربند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولی دی. زموږ خلاصه د رادیو اوري د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم وی پړنی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده 13 په وخت د اعلان وکړ. د غیډلې په یو بیان کې چې په هغه کې د یو ټوپک لرونکي کس انزور هم خپور شوی ویل چې حذیفه البدری د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت چې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت نو سیریا وای اټکل دا دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریه یوازې شاوخوا 3 سیمه په خپل واک کې لري. امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندۍ دی او په سوریه کې د عراق پولې ته نږدې اوسېږي. د پولند د ستري محکمې مشر د هغه جنجالي قانون پر خلاف چې د قاضیانو د تقاعد سنې راکم کړی دی نن خپل کاري دفتر ته ولاړه. مالګورزاتا ګیرسدوروف له خپل سلګونو پلویانو سره په پلازمینه وارسا کې د ستر محکمې ودانۍ ته ولاړه او ویل زه کوم سیاسي هدف نه لرم بلکې د قانون حاکمیت خوندي کوم. له 15 پته کلنی میرمن اگرس دوروف څخه غوښتنه سوي چې لدیدند لریسی خو هغه ټینګار کوي چې د قانون سره سم باید تر 2000 کال پورې پر خپل دنده پاتې سي. نو موري چې د واکمن قانون او عدالت ګوند له سخت متقیدینو څخه د هغه اصلاحات ردوي چې د تقاعد په قانون کې راغلي دي او لمخیه باید قاضیان په 15 یا کینه بلکې په 15 پته کلنی کې تقاعد سي. او یو ځوان روسی نجلی د روسیې په سن پیټرزبرګ ښار کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو سټیډیوم ته مخامخ تری وی تراز وروسته ونیول سو. هغه چې په وینو لړلې کمیسی اغوستې وویل چې د خپل هیواد ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره په دې تراز لاس پورې کړ. شپارس کلنه الیکا پیتروسکا اپرون رویترز خبری آژانس ته وویل چې غوښتل یې په دې توګه وښيي د ټولنې دننه واقعیتونه د هغه څه په مقایسه چې نړۍ ته ښودل سوي دومره ښه نه دي. روسیه هڅه کوي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په کوربهتوب خپله تر ټولو ښه څېره نړۍ ته وښيي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ د سرطان دیار لسمه نیټه ده. 1309 هجری لمریز کال نن د جولای د 2013 میلادي کال څلرمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه وایي.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی وو
دا لیست رد سوی دی. خو ولې رد سوی؟ په دې اړه به په خبرونه کې رپورت درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې اروي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د افغانستان پر امنیت څه نظر لري.
هغه جنگونه وسر نه دي قرار سوي. هغه جنگونه هم اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس پر ستراتیژي هم خبرې کوو. په دې خبرونه کې او دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خبرونه پر انتخاباتو له خبرو پیلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست له لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمیشنرانو د لست ردیدو دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د دې کمیسیون غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې لست سره د جمهور رئیس د دفتر له لوري سیاسي چلند هم نشی ردولای، یعنی دوی ویدانه ردوی چه دی لیست را سیاسی چلند سوی دی. دا افغانستان دا جمهور رئیس دفتر هم ځان ته ځواب لري. خو دا با دا حدیث پردیس پروپورت که واری.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي خو د جمهوری ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خاغلی د سګیر د چاشمې پورس ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی وو د هغه جملې نه فقط پرون 20 نفر منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د هفته سال کې د چموږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترڅو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو سل او دوه کسیزه لیست جمهوری ریاست ته واسطه او خلاص مشر له دغه لیسته یوازې وښتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې جمهوری اسد تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوری اسد مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په لست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو ذکر شوي دي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی استوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیر ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریک کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه خوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی تمه درلوده نه ده عملي شوې. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د یوسف خان په یوسف خان صدران په رپورټ کې به واوري چې ولې دا فکر کوي چې د ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی توقع درلوده نه ده عملي شوی، او دوی څه توقع درلوده چې دا پالیسي بالاخره څنګه عملي شي.
که هم د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیواد د سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ تګلاره بریالۍ ګڼي، خو د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سچارتیا او اغېز نه دی لرلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه تیزه شوې او تورستي ډلې لکه د پخوا په څیر اوس هم په هیواد کې فعال دي.
د مشکلاتونو لکه تر کوم چې دوی وایي ستونزې وایي د جنګ یا د تروریزم یا د نورو ډلو چې هغه د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي، هغه جنگونه وسر نه دي قرار سوي. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمې وي، هغه مستغو په لاس کې دي. او پالیسي چې د ترامپ ده دا مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سه شنبې په ورځ د هیواد کانګرس ته وسپاره، او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي بریالۍ یاده کړه. د امریکا دفاع وزارت دارنګ ویلي د ترامپ ستراتیژي داسې هیلي راټوکولي چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې همدارنګ ویل شوي چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي، چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه څه چې موږ انتظار درلودې، هغه څه ملموس شواهد تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي. بل عکس جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دي. د پاکستان په حق له باندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري، او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
زما رایا زما حق
نیوان ورسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي زړی د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د دفاع وزارت وایي د دې ډلې پر وړاندې د افغانستان د بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي، او ډیر تاوان هم دغه ډلې ته رسیدلی دی. خان محمد سیند به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. د بوبل یوازې په جوزجان ولایت کې په بمبارۍ کې څه د پاسه 3 داعشیان وژل شوي. همدارنګه د ننګرهار ولایت په چین هسکمین او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې هم تلفات وروښتي دي. د دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایی او ځمکني اغیزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی. ښاغلی رادمنش وایي دمګړۍ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وروړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر 10,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي خو د دې هیواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغه ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، وروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت پکې احساسېږي. خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه پکې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼي آزادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغه ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې 2 وړاندې او 1 وړاندې دوی دلته حضور درلود اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي د دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ته زیات خبرېږي انعکاس دې زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزه په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو خدای دې وکړي چې داسې به په دې پسې نه ګرځئ چې زر خبرې به پکې حسابوئ، بیا به آزادي راډیو ته راستوئ. هر تصویر چې ستاسې په نظر جالب وي هغه آزادي راډیو ته راوستوئ، که یوه جالبه خبره وي که زر جالبې خبرې وي. موږ ته دا په زړه پورې ده چې تاسې د خپلو سیمو کیسې د عکسونو او د تصویرونو له لارې زموږ سره شریک کړئ او موږ به یې د افغانستان په نورو سیمو کې له خلکو سره شریک کړو. موږ آزادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ، azadiradio.com. پر دغه ویبپاڼې باندې تاسو کولای شئ چې ویډیوي رپورټونه د عکسونو دغه سي ګالری چې هغه ستاسو لخوا را رسیدلی وي از موږ خبريالانو اخیستي وي. هر وخت موږ خپرو او تاسو کولای شئ چې دغه څخه زده کړو چې څه رقم عکسونه د ازادي راډیو لپاره د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره جالب دي چې بیا یې ازادي راډیو ته راوستوي او موږ یې د نورو خلکو سره شریک کړو. اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته د کابل چاپ او رسپانو ته یې کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورسپانې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې لامل یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 1900 وژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر ځنبق څلور لارې د شیوي خونړي ټانکر بم حملې سیړنې ته ټاکل شوي پلاوی ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سر خطونه وباسي او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نشو وهلی، ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو او عامو خلکو ته حتی هم په سړکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکی تر دغه ځایه ورسید؟ د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي، نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاس تړلي زندان ته اچولی وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندانو چې وړمه ورځ د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او دغلته زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاري نیول د څه لپاره تر عنوان لاندې په دې سرمقاله کې وړاندې راغلي چې څو کاله وړاندې حکومت په خپله دغه ډول خلک د ولسي پاسون په نوم وسلوال کړل، خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کېده. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوي او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي، کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې د قیصاري نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د حکومت له لوري د قیصاري نیول د شمال او په ځانګړې توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغېز کولی شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که هم قیصاري د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سری او تورن دی، خو له کومه چې دغه قمندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی، نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي، نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړې دي.
د ازادي راډیو دوستانو په پوره څلور نیم بجې د خبرونو لنډیز درته لرو او همداراز په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. یو د بشري حقونو په ارتباط یو ځانګړی پروګرام دی چې هره اونۍ د ازادي راډیو څخه خپریږي او یو بل د ژوند په شیبو کې پروګرام. نو که د دغو پروګرامونو علاقمندان یاست د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. په لغمان کې به تاسو هم اورېدلي چې یوه کوچنۍ ماشومه چې مستي خرڅولې په هغه ورځ چې د افغانستان جمهور رئیس سیمې ته تللی و په یوه ترافیکي پېښه کې ووژل سوه. د دوشنبې په ورځ لغمان ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال د جمهوري ریاست د ځانګړي ګارد په تصادفي ډول د دوی په یوه موټر باندې دغه پېښه رامنځته سوه، دغه کوچنۍ نجلۍ ووژل سوه. او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا که څه هم د دې د کورنۍ سره څه مرستې سوي دي، خو د دې کورنۍ وایي چې دوی هیڅ ډول داسې امکانات نه لري چې دوی دې خپل اقتصادي ستونزې ورباندې حل کړي، ځکه دغه نجلۍ چې وه دې به مستې خرڅولې او د خپلو خویندو او د خپل پلار او مور د پاره وې ډوډۍ پیدا کوله. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دیرلس کلنه سلما چې د لغمان په مرکز مهترلام خار کې خپل کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف ماسته خرڅول، د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ مازدیګر څلور بجې په یو تصادفي ترافیکي حادثه کې د ولسمشر د ځانګړي ګارد د موټرو له ټایرونو لاندې شوه او د تل لپاره له خپلې کورنۍ جلا شوه. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه وژل شوي ماشومې له کورنۍ سره د غمرازۍ په هدف یوه اندازه نقدي مرستې شوي او نورې مرستې به هم ورسره وشي. د دې ولایت وایان سرحدي ځواک د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن د ولایت مقام رهبری د ماشوم د کورنۍ سره د غمرازۍ او همدردۍ په موخه د هغوی کور ته ورغلل، هغوی ته یې عذر هم وکړ او همدارنګه نقدی مرسته یې هم ورسره وکړلې. او دا کاملا یو تصادفي حادثه وه، کومه همدي او قصدي مسله نه وه.
ښاغلی ځواک وایي دا یو تصادفي دردونکې حادثه وه چې د پړې ګوته پکې هیڅ چاته نه شي نیول کېدای. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو په سفر تللی و چې د دوشنبه په ورځ لغمان ته ورسېد او په دې ولایت کې له بېلابېلو خلکو سره ولیدل. که څه هم دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر د ځانګړي ګارد له لوري په تصادفي ډول په ترافیکي حادثه کې یو ماشوم وژل کېږي، خو زیات شمېر کسانو وړاندې تر دې د جمهور ریاست د دې ځانګړي ګارد له ناسم چلند شکایت کړی دی. سلما د مهترلام خار د تاشګړیو د سیمې اصلي اوسیدونکي او د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې نجلۍ وه. کورنۍ وایي بې وروره سلما 15 خویندې لري چې دا تر ټولو مشره وه. مامای حاجی ګل ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما په مړینه یې کورنۍ خواره شوه او د ګټې وټې هیڅوک پاتې نه شول.
مستې خرڅولې بازار کې، ځکه د فامیل د اقتصاد له نگاهه کچیرته زه د دې فامیل تر څنګ ونه اوسم، باور وکوئ که هغه مستې چې هغه جلکۍ ورته خرڅوله هغه هم څوک اوس نشته چې ورته خرڅ کړي، او یا هغه سپینګیری پلار چې کور کې د هغه هم فکر نه کوم چې دومره توانایي ولري چې هغه مستې لاړ شي بازار کې خرڅ کړي او بیرته کور
ته یو څه لاس ته راوړي. ښاغلی صافی حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او د ماشومې له مور او پلار سره نورې مرستې هم وشي. بلخوا د لغمان یو شمېر مدني فعالان که څه هم دې ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ګټور ګڼي، خو وایي چې دغه پیښې ټول لغمان غمجن کړو. له ډلې نظر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ګارد باید ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال دغه ډول مسایلو ته پوره پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته غمجنو پیښو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دا د ازادي راډیو د تاسیس موږ خپرونې دا اوس لایو اوریدلای سئ. که انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام دغه زموږ ادرس دی. نن د جولای څلورمه نیټه ده. دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ اعلان په 1800 میلادي کال کې د جولای په څلورمه نیټه سوی و. په دې ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي وي، فدرالي ادارې تړلې وي. په امریکا کې په دې ورځ ډېر خلک په خپلو کورونو باندې د امریکا بیرغونه راځړوي، د بیسبال لوبې وي، اور لوبې وي، او خلک داسې جشنی ماحول جوړ کړوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې ورځ باندې خلک میلې کوي، لکه څنګه چې موږ تاسې په افغانستان کې د خپلواکۍ د جشن لمانځنه کوو، دوی هم هغسې د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر ټویټر لیکلی دي چې دوی به نن د هغو ښځو او نورو امریکایانو د قربانۍ او د خدمت د قدر کولو او د هغوی د درناوي مراسم پر ځای کوي چې د ده په وینا په څه باندې 200 کلونو کې د امریکا د خپلواکۍ او د امریکا د پرمختګ د ساتنې لپاره قرباني کړی ده، ځانونه قربان کړی دي او خدمت یې کړی دی. په کابل کې نن د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ ورځ د جولای څلورمه د امریکا په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ټویټر لیکلی چې د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جشن لپاره دغو ځانګړو مراسمو ته ورغلی و او د امریکا خلکو ته یې له دې امله مبارکي ویلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ډیر زیات پیغامونه راستولی دي د افغانستان پر را روانو انتخاباتو باندې. ډیر زیات مننه کوو، خو تاسو لطفا د خپل پیغامونه چې موږ سره راستوي واضح ولیکئ او په یو پیغام کې یو خبره وکړئ، ځکه که تاسو یو خبره په دوه دریو پیغامونو کې راستوي هغه بیا ټوټه ټوټه را دلته راورسیږي. اوریدونکو دی وکیل له لوګره، سلام جان معتصم له زابله، د ازادي راډیو اوریدونکو محمد قاسم ځواک له هلمند، سلام دی یو بل اوریدونکو دی محمود
یو بل اوریدونکو دی عید محمد، یو بل اوریدونکو دی بصیر خان، شفیع جان، دغه ساس ټول پیغامونه را رسیدلی دی، خو زه اصلا نسم لوستلای ځکه چې ډیر خراب مو لیکلی دی، یعنی ټوټه ټوټه مو لیکلی دی، نو لطفا خپل پیغامونه سم ولیکئ. د ازادي راډیو اوریدونکو احمد جان د پکتیا په یو پیغام کې راته لیکلی دی چې موږ دا ور ډیر خوشاله یو ځکه د افغانستان د ولسی جرګې لپاره دا ور داسې معلومیږي چې ډیرو لایقو خلکو ځانونه کاندید کړی دي. محمد افضل وطن دوست لیکلی د زابل څخه، دی لیکي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په انتخاباتو کې شفافیت ته پام وسی او درغلي ونسی. او نومان احمدی له هلمند په یو پیغام کې لیکلی دی چې موږ ډیر خوشاله یو چې انتخابات را رسیږي، خو امنیت خراب دی، دلته شایي په انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي. دا ستاسو خپل نظر دی. اوس به ورسو د دې ساعت د خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د روزګان چارواکي دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د 15 طالب وسلوالو طالبانو د مرګ جوبلي خبر ورکړ. په روزګان کې د 215 اتل قلوردو د تلورمې پلې لوا ویان جان خان نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ جوبله د افغانګړو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې وشته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست بیا د وسلوالو طالبانو د اوه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کندهار د والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې و چې تیره ورځ ونیول سوه. دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اوتریش ته په خپل سفر کې نن ټینګار وکړ چې تهران به د 2015 کال اټومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې چې دغه تړون لاسلیک کوونکی د ګټو ضمانت کوي. شغلی روحانی د اوتریش له ولسمشر سره تر لید وروسته خبرې اعلان ته ویل چې له دې تړون څخه د امریکا وتل غیر قانوني کار وو. او روسیا او امریکا توافق کړی چې د دوی لوړپوړي ډیپلوماټان به د رواني میاشتې په پای کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته سره وګوري. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کړې ده. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جولای پر 14 په هلسنکی کې سره وګوري.
اوس په ناجیه صاپی سپورتي خبرونه وړاندې کړې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د خپل منځي ستونزو د هواري او د فدراسیونونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړی. د دغه ریاست د رسنیو د برخې مسول احمد رامین سریر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنی سیمینار کې ټول مسولین راوختل شوي تر څو په دې خبرې وکړي چې څنګه کولی شي د فدراسیونونو ترمنځ اړیکې ښې او پیاوړې کړي. د فدراسیونونو ترمنځ انتخابات، د شفافیت رامنځته کېدل او د اړیکو ښه کول د دغه سیمینار مهم اهداف دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په کابل او خوست کې د شپږو زونونو ترمنځ د ایلس کرکټ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو تر څنګ د 19 الف او د کورني کرکټ لوبغاړو ته د لوبېدو موقع ورکړل کیږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ایلس سیالیو شپږ لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې کابل، بند امیر او امو لوبډلې او بی ګروپ کې مس عینک، سپینغر او بوست زون لوبډلې شامل دي. د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2019 میلادي کال کې په خوست او ننګرهار کې ترسره شوې چې سپینغر زون لوبډلې اتلولي وګټله او سږ کال دغه سیالۍ د جولای 19 نیټې نه په کابل او خوست لوبغالو کې پیلېږي. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام رواني سیالۍ کوارټر فائنل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسېده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په ناکاوټ یا 1600 غوره لوبډلو په پړاو کې روسیې اسپانیا ته، کروشیا ډنمارک ته، برازیل مکسیکو ته، یوروګوای پرتګال ته، بلجیم جاپان ته، فرانسې ارجنټین ته، انګلستان کولمبیا ته او سویډن سویټزرلند ته په ماتې ورکولو سره کوارټر فائنل پړاو ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی چې په کوارټر فائنل پړاو کې یوروګوای د فرانسې په وړاندې، برازیل د بلجیم، سویډن د انګلستان او روسیا د کروشیا په وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. د کوارټر فائنل پړاو سیالۍ د جولای میاشتې له شپږمې نیټې پیلېږي.
اسپیډي رادیو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. تر وو بجو پورې موږ خبرونه لرو. بیا د وو بجو څخه وروسته په تاغه موج باندې د امریکا ژغ رادیو پښتو خبرونه پیلېږي. نو که وخت لري رادیو ته ناست اوسئ، خبرونه مو ادامه لري. اوس په دې خبرونه کې دوه نور پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او تر هغه وروسته بیا ژوند په چیبو کې. نو هیله ده چې دا واوري او خوند درکړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یو قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیراتی په شرغ لاس
مننه، خیر اوسئ.
سیرات صاحب، کاوریدونکو ته په یو قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړي، خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ویل وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسی؟ دی قرینه پښتون یوازې توپ سره نسی کولای چې د پیخه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای شي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکی. دا یو موضوع. دویم په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور دی پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای شي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کولی شي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه. چې د یوې قضیې د څېړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایلو ته اولویت ورکول کیږي؟
مخکینۍ اشارې ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر وکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي، تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قایس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیروي. بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته ته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلف او متعدد و قرائن و درائن و دلائل و پقاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مسارندوال دی مادی پرانا که چی کم جزای ارتا لمحکمه نگوختی ده، محکمه محترم با اغیطه چکی حکم صادری. او کچیر تا قاضی سایب تا دا ثابت تسوله خلال دی نظار اغ دا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارتا جوات تسوله چیاره دیگه حکم پا متعدد و دلائل بانده دا نفی ته ضرورت لري چې باید دغه الزام یا نفیسی او یا هم دوسی ته په خلاو نواقص باندې قرار ورکی چې دغه موارد خیمات اوس ته برجسته که سارون سم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرت صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا داسې پېښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجع شوی؟
د ښه سوال مکی زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتا سارندوالۍ او پولیس ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې دغه د په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوی حکم نشي صادرولی، ځکه موږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مو ورته قوي وي، او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قاضی صاحب محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه مکه ما چې اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا و نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته را جمعوري کړي سارندوال سره او سارمان سره د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون په رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
جوان طریقه پولیس و جرسمی
آزادی
خزینه پر اجازه کومر کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګول و در شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د پاره باندې سمون پزماګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وبنن لرو مو دوکومات خایش لرو چې مون د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجس. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایل لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلی سي.
ډېر ښه سوال. د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص و بانده دولسته مستردهی دوازل عین محکمه چه اغاز صلاح ده پرسیدگی ده استار ده حکم که دوازل قرار خلا ده نواقص سرد رهنمو چه کلا صادر سو زی صلاح محکمه پا نسبت عدم موجودیت ده اثبات ده دلال ده قوی ده سارندوال طرفه و نتوانده چه دوسیه که او دوسیه پا محکمه که دیر التوا نسی پیدا که ولی نو مقاضی مکلف پا دیونه چه یا پا خلا و نواقص او یا ونو اثبات اصدار ده حکم یا با اغا تناسب ده جرم و جزات او یا با په تیر باندې به حبس کافی گنی حکم وکي. ولی بالاخره اخیری مرحله د سترې محکمې ده. ستر محکمې د دوو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمې هم جوار ده، یعنی همسایته چې کم ولایت کې کم پیښه منځ ته راځي او بالاخره قرار ورکوي، نو محکمه ستر محکمه به بیا د دغه هم جوار همسایه محکمې ته تفویض صلاحیت ورکوي او رسیدګي د قضیه بور.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منئ آیا کلمو د شیر دروازې په غره کې د تاریخي دیوال ننداره کړې
و د شورت ګوري چې دا په څخل خلک ودان څومره سیاسي سیاسته تیر سوي څومره بغیرته چې خلک ته نجات ورکړي
پاړې څومره په هیګي
یو روایت دا دی چې د دې زنبیل شاپ وخت جوړ شوې دي
اوس په څه حال ده
کله کله راغله د ګورمه هغه دیوال چې وخت راغله په واج چې بل وخت راغله په بلای افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شی ورانی
نن دا شیر دروازې د غره پر سر د دیوال په لرغونتو په ارزښت او اوسنی حالت خبرې کوو په پیل کې به واورئ چې یاد دیوال څه وخته ولې جوړ شوی دی ورپسې د دې دیوال په اړه د خلکو باورونه هم در سره شریکوو په آخر کې مو د تاریخي ابداتو له رئیس سره د دې دیوال په اړه مرکه کړې دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم
چې په کابل کې د دې مازنګ لخوانه د سینما پامیر لور ته ځو یا هم برعکس نو د ارتر پل لور ته مو په لرغونو دیوالونو چې سلګونه کاله وړاندې د کابل شانو په دوره کې جوړ شوی سترګې لګیږي کلونه کلونه وړاندې د لرغونو دیوالونو د کابل شانو ته د دښمن له یرغل څخه پناه ورکړې وه د دې خاورینو خړو دیوالونو هرې برخې یا ولام تاریخي او بارزښت خبرې په پښتو خام خښتو او ډبرو کې خوندي ساتلې دي چې موږ به نن تر یو حده راوسپړو دا چې د شیر دروازې په غره کې دیوالونه څه وخت اولی جوړ شوي دي د مو دیولو اکاډمۍ د تاریخ د برخې له رئیس سر محقق محمد شریف زدران څخه پوښتلې دي
د غره پر سر باندې کوم دیوالونه چې جوړ شوي دي د دیوالونو په ارتباط مختلف روایت دي یو روایت دا دی چې دا د یفتلیانو په وخت کې جوړ شوي دی او بل روایت دا دی چې دا د زنبیل شاه په وخت کې جوړ شوي دي په هر صورت زنبیل شاه او ردبیل شاه دا د یفتلیانو په خیاوه نو هغه وخت دغه دیوالونه جوړ شوي دي او دغه دیوالونو د جوړولو هدف یوازې د کابل د ښار دفاع او د دفاع په منظور باندې دا دیوالونه جوړ کړي وو حتی کله چې عرب راغله د عرب پر مهال هم زنبیل شاه او رنبیل شاه یا کابل شاهانو هم لغه دغه دیوالونو څخه د پوځي سنگرونو په حیث استفاده کوله او د عربو پر ضد باندې جنگیدل او د کابل ښار څخه دفاع کوله نو د اوس هم دغه دیوالونو په اصطلاح اثر پاتې دي او د دیوالو کې خټه تیګه مختلف مواد استعمال شوي دي او د دې لپاره چې وخت کابل شاهانو غوښتل چې په اصطلاح د کابل ښار نه د بهرانیانو په وړاندې دفاع وکړي
د شیر دروازې پر سر د لومړي جوړ شوی دیوال پاک لس پنګيري وای چې د یو داسې شاله خوا جوړېده چې سخت زړه درلوده کبه د کوم چاله لاس خټه یا خښته لویدله نو ژوندۍ په دیوال کې خوده څلور او بیا کلن حاجی رحمان وای چې په دې وخت کې بیا د میرمنو میړانه او شجاعت هم له پامه نشو غورځولای دا چې څنګه نوموړی وای
راځي چې چالو د دیوال چې واخه پاچا وړي دالم پاچا خوش د تاریخي دیوال دا چې واه د دې کته به خلکو ته ودرول خوش د ادریس نه پر بیا به یو بل ته غور کوله پختہ بل بل ته ور کول بل بل ته ور کول چې شان بولې دله هغه دیوال کې کی کور پختہ کې به کی خود د دې ورته د خزم لا تړی وي تاسو نران نه استې پوشي بس زه خپل ادم پوشي چې خپل روانه شوی د پوشي ته یو تلین ته ګور و یو پاچا د پوشي او تاسو په زراو خلک استې پوشي واغه پخته د کغه تاسو او تاسو دیوال کې دی وینې سي پوشي بیا هغه شي پوشي د دې پاچا باندې بریټ کړه پوشي د د دې ورور پاچا پکې خایده نو هغه دیوال په دغه رقم باندې و پوش په دغه تاریخي دیوال او دغه رقم حساب او دغه کار او پوش څو سو کال دیوال د موږ نکوه به دا قصې کول دا دیوال په دغه رقم وال شو
ملنګ جان چې د شیر دروازې دغه پلمنه کې وسیږي وای چې دته هم تر ټولو جالبه کیسه د خځې د میړانه ده
په دې وخت کې وځوان واده کړی دی کله چې دی واده اوله شپه ده دای ډیر خپه او مایوس ده هغه انجلی ورته وایي چې ته څنګه مایوسه دی تا د واده لومړۍ شپه ده ته باید د ټولو نه ډېر خوشحاله وي دا ځوان ورته په ځواب کې وایي چې زه سبا ته ځم زما د کار نوبت ده نو انجلی ورته وایي چې خیر کار خو یوه ورځ ده تېره بشي چې نه که حقیقت راماده وایي که زما د لاس نه په هغه ده کې پنډه ولویږي یا خښته ولویږي نو هغلته د پاچا جلادان ولاړ دي هغلته زما سر پرې کوي په هماغه ځای کې د موږ پنډې یا خښتې په ځای باندې ږدي و چې هېڅ فرق نه کوي سبا ته زه ځمه انجلی تللې ده کار ته د خاوند په ځای کس ورڅخه پوښتنه کړې چې خورې خیرت ته څنګه راغلی یې و چې څه فرق کوي یوه زنانه ته یې یو ځای یم زه راغلی یم دلته کار کوم وچې نه خولې ته څه فکر کړو موږ ټول نارینه یو چې نه ظاهرا جسمان به تاسو نارینه وي خو په عمل کې په غیرت کې تاسو میړانه نه لرئ یا زه د تاسو زما هیڅ پارت نه دی و څنګه د تاسو د یوه کس له لاسه همروزه سرونه پرې کیږي دلته ایښودل کیږي او د یوه تن ځواب نه شئ تاسو ویلی هماغه و چې په دې ځای کې د دغه کس احساسات راپارېږي اولنی همدغه ځوان جګېږي دغه جلاد را نیسي د دې نه د تور اخلي په خپله توره باندې سر پرې کوي د هماغه ځای نه قیام پیلېږي راکوزیږي د خلک بلاخره د رتبه شاد شهر نه په همدغه ترتیب باندې خلک پیغامه کیږي
دا چې د شیر دروازې د غره پر سر د خلکو کیسې تر کومه ځای حقیقي دي په دې وروسته مرکه لرو اوس راځو دې ته چې یاد لرغونی دیوالونه دا مهال په څه حالت کې دي د ارتال پل خوا ته د دې لرغونی دیوال تقریبا یو کیلومتره برخه ورانه شوې ده طبیعي پیښې کورنۍ جګړې د دولت او خلکو بې پروايي هغه څه دي چې یاد دیوالونه ویجاړ کړي دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورنیو جګړو پر وخت یو شمیر تنظیمونو د دغه دیوال خښتو او ډبرو د ځان د خوندي ساتلو لپاره مورچلې جوړې کړې وې د دیوال په زړه کې لګېدلې مرمۍ او سوری سوری برخې بنده ته د جنگ جګړو خطرات وریادوي دا دیوال نه لوي خو جګړو ځپلي لبل لوري د غره په لمن کې د خپل سر کورونو جوړونکو هم د دیوال خاور خښتو د خپل امینو د جوړولو لپاره کار اخستی دی په دې اقلمو لڅو تنسخه پوښتلي ورته غوښی
زرتګل مينون د کوټه څنګه ما اوس دا دیوال مخکنی حکومتونه کې په بيخي ساتل شوی خو لیکن اوس رجمونه چې تیر شو تیریږي او دا فعلا چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو دا اوس لازه کې کوم اثر او تفاهم لر نه شوی دا چې دی دیوال ته بوي شي اوس دا سر ته سر نه تر هغه سر پورې تر دې بيخه پورې دی ټول دیوال ته چې کوم نن وسو کون کلی راچپ کوي غورځوي په درې ورځو کې دولت نه خبريږي چې راشي ورته چې دغه ولې ورانه ورور دغه اثر دی
زاوس خان د سمنګان د ولایت
ډېر واساس دیوال وډېر واساس کار وډېر خت تاریخي ځای نو دا خو په حاصل کې باید داسې ډېر صحیح نگاهي ټول ته معلوم دي چې دا خو شاته دا کم کسان پراته دي دا کم خلک دي څوک چې تی ګوړی غوړی څوک چې دیوال چپکی غوړی دیوال چپکی تخریب دی نو کم د سیو خاص نتیجې نست نه لري کله کله راغله دلته ګورم هغه دیوال چې یو خره غره په یوازې بل وخره غره په بلای تاریخ سړي ته سوچ کوي فکر کوي ودا شورت ګوري دا به څخه خلک ودا به څخه کسان ودا به څخه دا څومره سیاسي سیاسته تیر سوي څومره بغیرته چې خلک ته نجات ورکړي دا ډیره غټه خبره ده افغانان خلک چې دي ډیر شي په ډیر کم شي ورانه وي
زمانم محمد انور یوسف زیدا ولایت د کابل ده خرابې دل خو په مرور د زمان هر شي خرابېږي قصدن د څه خراب کړای نه ده ما واده ست تبینو کېږي شرایط د جنگ او اوون دلته راغلی راکټ دلته راغلی بمونه دلته استعمال شوی
د نړۍ هیوادونه افغانستان د لرغونو آثارو لمخې پیژني خو له بده مرغه ځینې یې د ورانېدلو په حال کې دي د شیر دروازې پر سر دیوالونو دوه دروازې درلودې چې یوه یې د کابل ښی خواته د بابر باغ په سیمه کې وه دا دروازه د ګذرګاه د دروازې په نوم یادېدله او بل یې چپې خواته د دهمزنګ په سیمه کې موقعیت درلود چې د کندهاریانو دروازه یې بلله یادې دروازې هم اوس ویجاړې شوې دي زموږ همکاري فرشتي مرسل د دې دیوالونو د اوسني حالت او بیا جوړونې د پلانونو په حق له د تاریخي ابداتو له رئیس انجنیر عبدالحد عباسی سره مرکه کړې ورته غوښ شي
د دې دیوال په حق له ډېرې مشهور کیسې موږ اورېدلې دي مثلا وایي چې هلته ځینو کسانو چې کار کاوه کله غونه به خښته ولوېده یا خاوره ولوېدله بیا هغه یې اخیستې په دې دیوال کې کېښودې آیا دا د خلکو افسانې دي که حقیقت ده
ممکن حقیقت هم ولري ځکه څو کاله مخکې یو دیوال تخریب شو د کاسابرچ شاوخوا کې
هلته د دیوال د منځ نه د انسان هډوکی د انسان سکلیت پیدا شو د دیوال په منځ کې وو چې بیا هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت له طریقه خارج ته ولېږل شو. یو پارچه د دې چې د کاربن 14 په خاطر باندې چې هغه یو تجزیه د لابراتواري دی هغه تجزیه د 300 کالو مخکې دغه تثبیت کړل چې دغه هډوکی 300 کاله مخکې وو. اما دغه دیوال خو تقریبا په 9 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی. دغه ډیر تفاوت په دې کې خو دغه افسانی هم شته ده چې کله چې به کومه پخصه د یو کاریګر د لاس نه غورځېده کاریګر به په دیوال کې خښاوه هغه د پاسه به پخصې پکې ښودلې.
موږ څومره سیلانیان را جلبولی سو د نورو مملکتو چې راسي دا ځای وګوري.
تاریخي آثار ساتلې د هر ملت وظیفه او دنده ده. هر دولت وظیفه او دنده ده. دا نه یوازې ژوندې تاریخ بیانوي بلکې د خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو دپاره هم ډیر کومک کوي. یعنی هغه فرهنګي آثار چې د هغې په خاطر سیلانیان راځي او سیلانیان یو عمده برخه د عوایدو تشکیلی د دولت او د خلکو دپاره.
تاسو د تاریخي آثارو په ارزښت خبرې وکړلې خو کله چې موږ د شیر دروازې په غره کې دا دیوال نږدې نه ولیده خراب سوی ده. اکثره کسان د جینه خښتې وړي تیږې وړي د خپلو کورونو د جوړولو لپاره. تاسو په دې هکله څه وایي؟ آیا تاسو هم لیدلی؟
12 کاله پخوا موږ جدي اقدامات وکړو. دلته د 012 یوه قطعه ده چې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره ایجاد شوی دی. هغوی ته هم دنده ورکړې ده چې هغوی نظارت وکړي. د بودیجوي مشکلاتو له لحاظه موږ ونشو کولی چې دغه دیوار ترمیم کو. ولی د دې دیوار هغه ابتدایي سرویګانې موږ کړي عکسونه مو اخیستي اندازه ګیریم کړي دي او زموږ په پروګرام کې دی کله چې د کابل بالا حصار بیا رغونه کار پیلېږي وروسته د هغې نه موږ په شیر دروازې په دیوار باندې هم کار شروع کوو. یو پیاده راو جوړ شي د دیوال په څنګ کې د تورست لپاره یو سهولتونه چې هغوی په اسانه وکولی شي وخیږي. لفتونه دي کیبل کار ورته وي خلک وخیږي غرته وروسته د هغې نه خلک بیا پښو باندې وګرځي په دې ساحه کې.
دا کار به څه وخت وسي؟
دا نو زه نشم ویلی چې څه وخت وشي خو زموږ په برنامه کې زموږ په اهدافو کې شامل دی چې دغسې یو کار موږ باید وکړو چې هم د تورست لپاره سهولت وي هم دیوالونه ترمیم شي او هم هلته بعضې ځایونه جوړ شي چې د خلکو د توریستانو د تخرج لپاره چې هلته کښېني یو سوری یو اوبه وي یو سهولت وي.
تاسو هغو کسانو ته چې همدا اوس هم دوی دغه دیوال ړنګوي خرابوي مشوره یا نظر به مورته څه وي؟
غوښتنه او نظر دا دی چې دغه تاریخي آثار د خلکو پورې ارتباط لري. دا د خلکو سرمایه ده. دولت وظیفه لري چې د دې ساتنه وکړي او نه یوازې دولت او دا د خلکو باندې فرض دی چې خپل ملي تاریخي آثار وساتي او کچیر دی خپل مخه نشي نیولې تخریب کیدای شي چې دوی د مسؤولو ارګانونو سره تماس ونیسي او هغوی په جریان کې کیدي چې دلته یو څوک دغه کار کوي دغه خلاف کار کوي یا دغه آثار تخریبوي. دا یوه همکاري به د خلکو وي تر څو چې خلک د وزارت اطلاعات فرهنګ سره همکاري ونه کړي وزارت یا دولت هیڅکله به په یوازې توګه باندې ونشي کړی چې د تاریخي آثار خوندي کړي او وساتي.
دا وه د ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
چم چم پویم کور کور دیران در غگیگم بام بام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل 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 روانیم گام گام غگیگم گم پل پل روانیم